په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. په تخار کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن یکشنبه د یوه کان د یوې برخې نړېدو په پیښه کې د کان 15 تنه کارګران مړه سوي. په تخار کې د طالبانو امنیه قمنداني په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د چاب ولسوالۍ په انجیر کلي کې سوې ده. نور توضیحات نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه د سرو زرو په یوه کان کې سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللي چې په راروانو ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنیو د ثبات دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای سوي او وخت نا وخت د دوی لاری نونه هم ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته یې ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د آسترالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سه‌شنبه په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګلادیش وتوانید زمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. په بله مسابقه کې پاکستان له هالند لوبه وګټله. دریمه د هند او جنوبي کوریا ترمنځ روانه ده. هند د لوبې ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل سوي چې پیلوبه یې د نومبر پر 14 ده. د سومالیا ولسمشر حسین شیخ محمود وایي چې پرون په پلازمینه موګادیشو کې غبرګو موټر بم حملو لږ تر لږه 100 کسان وژلي. هغه نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل چې له ګڼې ګوڼې پر ډک سړک په بمي حملو کې نږدې 300 نور کسان ټپیان سوي دي. محمود زیاته کړه دا چې نسي کولی ټپیان د تداوي لپاره له هېواده بهر ولیږي، له خپلو نړیوالو شریکانو او په ټوله نړۍ کې له مسلمانانو غواړي چې سومالیا ته ډاکټران ولیږي. تروریستي ډلې الشباب چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې حملې مسؤلیت منلې او ادعا یې کړې چې د پوهنې وزارت یې له غیر اسلامي هیوادونو د مرستو ترلاسه کولو له کبله په نښه کړی دی. په جنوبي کوریا کې د هالوین جشن پر مهال مرګونې پیښې د دغه هیواد وګړي ولړزول. دوی نن پر دې پیښه غمجن دي. تېره شپه د پلازمینې سیول په یوه تنګ سړک کې د ګڼې ګوڼې له کبله 151 تنه مړه سوي دي. راپورونه وایي په دوی کې 19 تنه یې بهرني وګړي دي، خو مشخصه نه ده چې د کومو هیوادونو. د جنوبي کوریا ولسمشر نن ملي ماتم اعلان کړی او امر یې کړی چې د دغه هیواد ملي بیرغ دي نیمه ځوړند وي. چارواکو نن ویلي چې ممکن د مرګ ژوبلې شمېر زیات سي، ځکه په 2 اتیا ټپیانو کې د 9 روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې ساعت خبرونې په راپورونو کې اوري چې بدخشان کې ځینو نجونو محصلانو ویلي چې طالبانو د دې لپاره ډبولي او پانتون ته یې نه دي پرېښي چې چادرې یې نوې پر سر کړي. د کابل اوسیدونکي د غلاو له زیاتوالي شکایت لري چې په ځینو مواردو کې خلک وژل سوي هم دي.
د مقتول سره سپین رنګه ټوډۍ وه او غلو سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم چې مسله منځ کې راغلې وه او عمل ته ځای په ځای ویشتلی و.
د یوه شنونکي اوري چې د غلاو پر زیاتېدو خپل نظر سره شریکوي.
داخل د ښار کې د پراخې بېکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي
ترڅو یا غلا وکړي یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د هالوین جشن پر مهال د ګڼې ګوڼې له کبله 350 زیات کسان مړه سوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په بدخشان کې هغه اعتراض کوونکي نجونې محصلان چې پانتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د ازادي رادیو تو ویل سره لدې چې حجابونه درلودل او ماسکونه هم تړلی وو د بدخشان د امر بالمعروف ادارې او د پانتون د ساتونکو له خوا له دې کبله چې چادرې نه لرلې پانتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ده. په دې اړه د طالبانو حکومت د نظر اخیستلو هڅه مو هم وکړه خو بریالي نه سو. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بدخشان پوهنتون د خزینه او محصلانو حقوق تنه خو داسې ښکاري چې د دې حقوق تنې ځواب د طالبانو لخوا په درو ورکول کیږي. دا ویډیو چې د بدخشان ولایت د پوهنتون خزینه محصلانو ازادي راډیو تاسو ته لیدل کیږي چې طالبان دغه محصلان د درو په وهلو سره د پوهنتون له دروازې لري کوي. اعتراض کوونکي محصلان وایي کیسه دا و چې د طالبانو امر بالمعروف کسانو د پوهنتون ساتونکو چې د طالبانو لخوا ټاکل شوي نن سهار محصلان پرې نه خودلی چې پوهنتون ته ننوځي. دغه محصلان ادعا کوي یوازینی دلیل چې طالب ځواکونو دوی پوهنتون ته نه دي پرېښودلي دا و چې چادرې یې نه درلودي. د دوی له ډلې هغوی چې نه غوښتلې نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نن چې کله مو غوښتل پوهنتون ته ننوځو موږ ته اجازه رانه کړل شوه چې پوهنتون ته ننوځو. د امر بالمعروف محتسبینو او ورسره د پوهنتون ساتونکو دلیل ادا وړاندې کوو چې ولې موږ برقې نه دي اغوستي. کله چې موږ مقاومت وکړ دوی په موږ لاس پورته کړ، موږ یې په وسلو ووهلو، په درو یې ووهلو چې یو شمېر نجونې زخمي هم شوې. زوفی وکړ او ول ویدلی موږ لاس وانه خیست سره لدې چې ووهل شو او په موږ باندې فشارونه هم زیات وو، خو پوهنتون ته ننوتو او خپل درسونو ته لاړو.
هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو تاسو ته ول شوې په کې لیدل کیږي چې خزینه محصلانو اوږده حجابونه اغوستي او ورسره ماسکونه هم تړلې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر او د بدخشان ولایت د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معزودین احمدي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د اعتراض کوونکو وهلو ټکول د طالبانو لخوا کومه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې په کابل کې هم یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو ادعا کړې وه چې طالبان وهلې او ډبولې او دوی سره د تاوتریخوالي ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې. خو د طالبانو حکومت ویندویانو بیا تل د اعتراض کوونکو نجونو او ښځو د وهلو او ډبولو ادعاګانې رد کړې دي. د یادونې ده چې مخکې له دې طالبانو په کابل پوهنتون کې نجونو محصلانو ته د رنګه ټیکرو له امله پوهنتون ته د تګ د ننوتلو اجازه هم نه ورکړې. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د حجاب په اړه کوم څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغان خوځو اونجونه د حجاب اجباري کول له شرعي محرم پرته په لری واټن سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته په زده کړو بندیز او په ډیری دولتي ادارو کې لکارنه د خوځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان مرمنو اونجونه لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې د نن او بهر له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د کابل ځینی اوسیدونکو وایي چې په دې شهر کې په دورستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سیوي او د کار دوی اندېښمن کړي دي. کابل شریان داسې مهال د غلاو لډېرېدو شکایت کوي چې د احمد شاه بابا مینې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون د کابل په دې سیمه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمیدو لپاره یې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا کیږي پرون ماسپښین غلو د کابل په احمد شاه بابا مینه کې یو ځوان وواژه. د دغې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کس جسد د دو ساعتونو لپاره په سیمه کې پروت و چې وروسته په یوه امبولانس کې ولېږدول شو.
کله چې ورغلم ومې کتل چې د دې منطقې ځینې امنیتي مسؤلین او خلک له جسد راټول دي، نو عمل ته د مسجد مولا امام هم حضور درلود. یعنې دغه په حضور کې دغه حادثه شوې وه. مغنم پوښتنه وکړه، هغه ویلې چې د مقتول سره سپین رنګه ټوډۍ وه او غلو سره هم همداسې موټرو دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم څه مسله منځ کې راغلی وه او هملته ځای په ځای ویشتلی وو.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه لیکل شوي او ویل شوي چې وژل شوی کس انجینر و او اکرام الله نومېده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان د دې پیښې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. موږ هڅه وکړه چې د وژل شوي کس د کورنۍ غړي هم پیدا او ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کابل یو بل اوسیدونکی همایون هم وایي په دې ښار کې غلاوې ډېرې شوې دي. دی وایي د تېرې شنبې په ورځ په یوه ټیکسي کې کېناست چې کور ته لاړ شي، خو په ټیکسي کې ناستو غلو پرې حمله وکړه او هر څه یې ترې واخیستل.
دروازې بندې کړلې او په ما باندې توپانچا او چاقو راوباسل چې شور نه خوري کنه وژل کېږي. نو ما سره موبایلونه، پیسې او یو قیمتي ساعتو، نو دا ټول رانه واخیستل. په ما باندې ډیر زیات وارونه مکړل، ډیر زیات یې وهلم، خو زه ترنه خدای پاک وژغورلم. له دغه ځای نه سل 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ هم و. نو حتی دوی دومره زړورتیا درلودله چې سل 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ بیا هم دوی ویر نه درلودله.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران که هم په کابل کې د غلاو د ډیرېدو او د دوی لخوا د تدابیرو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وی ویل دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي.
یو قسم دعوتي لړۍ شروع شوې ده، هغه اپارتمانونه چې غټ غټ کورونه وي، غټه ویلۍ وي، د هغوی مالک ته ویل کېږي کمرې په ارزښت باندې پیل کېږي او ورته وایي چې مثلا کمره باندې دومره مصارف نه لري چرته چې دی پیښو مخه نیولی شي. هغې پرتله کمرې ډېرې سهولتې دي، باید ولګول شي. د حوزو لخوا، وکیل ګزارانو لخوا، د مسجد ملایمانو لخوا او د مشرانو لخوا دغه شانت یو دعوتي لړۍ شروع ده.
ښاغلی زدران وایي دوی د کورونو مالکانو ته سپارښتنه کوي چې کمرې ولګوي، خو که څوک یې نه لګوي جبري نه ده. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام چارواکو ویلي وو چې په پلازمینې کابل کې 300 امنیتي کمرې نصب دي او 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې په ټولو سیمو کې امنیتي کمرې نصب شي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي که د وسلوالو غلاو مخه ونه نیول شي، ښایي د غلاو ګرفت نور هم لوړ شي. د تیر جمهوري حکومت په محل هم د غلاو په ګډون نورې جنایي پیښې د کابل ښاریانو لپاره یوه جدي ستونزه وه چې په ځینو مواردو کې پکې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
ومردل چې د کابل ځینې اوسیدونکي وایي په دې ښار کې غلاوې زیاتې سوي او دې کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. د کابل ښاریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمدشاه بابا مېنې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون د کابل په دې ساحه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمېدو لپاره یې له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. د سیاسي مسایلو له شنونکي وحید وصال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې کابل کې ولې د غلاو پیښې زیاتې سوي دي.
دا یو حقیقت دی چې په کابل کې په وروستیو کې دغه پیښو ډېر سرایت کړی ده، خو ولې د دې رغنده تاثیرات چې کله د نظام په کچه باندې تحول رامنځته کېږي او تر 50 لکه پورې مامورینو نور داسې اشخاص یو مدرک یې درلوده او عاید یې درلودل تر څو د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي، ولې بیا باوجود د هغه څخه وروسته په داخل د ښار کې د پراخې بیکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي ترڅو یا غلاو کې یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي. نو همدغه اساس هم ده چې څو مهم ټکي دي چې نظامونه حتی دولتونه چیلنج کوي. هغه د یو د پوهې او د تعلیم کچه ټیټوالی ده په ملتونو کې، بل فخر ده، او بل تر ټولو اساسي مشکل دا ده چې د حکومتداري ساختار یا یو داسې مسلکي پروفیشنل ساختار نشتون په ټولنه کې دغه بې ثباتي او ننګونې رامنځته کوي. بل تر ټولو چې رغنده تاثیرات لري په جامعه ټولنه باندې، هغه له نړۍ سره د اړیکو شتون ده. نن د ګلوبایزیشن دوره ده، باید موږ په یو نړۍ کې د یو کلی په حیث باندې ژوند وکړو، تر څو نورو ملتونو سره ګډ اړیکې ولرو، راکړه ورکړه ولرو، اقتصاد ولرو، تجارت ولرو، یو ډول عواید راکړه ورکړه وسي، تر څو د خلکو پر ژوند باندې، د ژوند پر ثبات باندې، پر اقتصاد باندې تاثیرات وخوره کړي.
بل او وصل سب دغه کسان واقعا وسلول غلی دی کبل څوک، ځکه چې طالبان خو لومړی ورځو په کابل ولایتونو کې کور پر کور تلاشی پایل کړه او زیاتې وسلې ټول کړې.
ګوره د نظامونو د چیلنج کولو تر لپاره همدغه سي وسلول غلم په لار چول کیږي چې دا یو سناریو کې دل ممکن دا هغه وسلول غلوي چې دی یو میکانیزم سناریو لالار دلته دی یو پروژه په هیڅ باندې استفاده شوی، تر څو دغه نظام د دغه طریقه پر ملت باندې د فشار راوړلو له ادرسه باندې دا چیلنج کې ویننګوي او دې ته اړ باسي ترسو دلته یو بغاوت راپورته د موجوده نظام پر وړاندې باندې چې یو داسې انځور وړاندې کې نړۍ او یا سیمه او یا په داخل ټولنه کې چې دلته فرصتونه د کار نشته ده، خلک له غربت سره مخ دي، دلته خلک یو یو با سهولته ژوند نه لري. نو همدغه مشکلات دي چې نن ورځ دغه ټولنه دغه جامعه دغه خلک کولی سي زر د استخباراتي لومو ښکار وګرځي، په دغه لومو کې وګرځي، مجبور سي له استخباراتي ډلې سره له یو وسلوالې ډلې سره لاس یو کې ترسو د خپل ژوند د ثبات دپاره د پایښت دپاره حداقل یو درآمد پیدا کړي. نو په دغه برخه کې د حکومتونو مسولیت ډیر ژور ده چې باید دغه ستونزې ته ډیر جدي توجه وکړي او د خپل امنیتي تدابیر په مسلکي توګه باندې پراخ، نه په یو منشئی ډول باندې، باید هغوی منظم یونیفورم واچوي، منظمې ګزمې په لاره باندې واچوي، په منظمو ستراتیژیکو موقعیتونو کې دوی امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي ترڅو د خلکو ژوند هم له دغه ننګونو څخه خوندي شي. باید هغه اصلي کسان وپېژندل شي، یو څوک له مجبوریت اغلا کوي خو یا له یو څوک له یو سازمان څخه رسمان په ټولنه
کې ویسل سه. بل روایت خو دغه دی چې چیرې یو څوک له اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي، وزګاره کېږي یا لاسې تنګېږي، نو هغه به خامخا غلا ته مخه کوي.
وروستي راپورونه به تاسو لیدلی وي چې ویل کېږي چې د اوکران روسي جګړې ته ځینې پخوانی امنیتی کسان استخدام شوی دي، یو څوک چې یو ښکارا جګړې د پاره چالته د سل فیصد د ژوند غواخ موجود وي چې له د سخه د ژوند واخ سي ودی وژل سي، هغه ته زړه کوي. یا یو بل استخباراتي ډلې ته یا بل وسلواله ډلې ته یا مقاومت د پاره زړه کوي، نو یا دای بغلاته مجبور نه کړی سي، حتمان مجبوریږي غلا کولو د پاره. دای مجبور ده، دای ال ده چې یو د اولاد د کورنۍ د فامیل له لوګي څخه ناراحته کیږي، حتی ژوند یې ګواخل کیږي، نو مجبور ته چغلاو کی وسلواله ډلې سره لاس یو کی. ګوري مونږ مخکې هم دا ویلې،
بله
ما په خپل خبره کې زیاته کړه، استخباراتي شبکو ته یو ستر موقع هم دغه اقتصادي ننګونې دي چې هم دا پلاس ورکوي تر څو ډیر ژر په غټولنه کې فاجعه رامنځته کی دمدغه لارې څخه.
لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکي وحید ویسالو.
آزادی رادیو پلانډو چپو.
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لوري وخوځید. پروند د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د آی ایس آی د دوو چارواکو د لری کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې ولست په دې پوسی چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او د ګډوډۍ رامنځته کول دي. دا هم په ډېره تفصیل.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوهمه ورځ په لاهور کې پرون وویل چې د آی ایس آی د دغو چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې په ورځ پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په څلورمه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډې شي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثناء الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماتیک روابط خرابوي. عمران خان چې سش کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای له لارې له صدارت لری شو ادعا کوي چې له واکه د دل لري کېدل یو توتیا و چې د ځایناستي شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړه کړې و. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ. زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپل پریکړه وکړي چې څوک د دې هیواد د مشي لپاره ټاکي. دا پریکړه به نه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي، پریږدئ چې ملت په خپل پریکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سوله ییز وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ورلمخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کیشتي. خو شاغلی شریف دا خبره بیا بیا رد کړې ده، وای چې له پلان سره سم به انتخابات په 2003 کال کې ترسره کیشي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله مسأله د جنوبی کوریا پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال د غنګونی لکبل یو سل یو پنځوستنه مړ سیوی. دغه کسان چې تیر ډیره تنکی ځوانان شول سیوی، هغه وخت تر شولاند سول چې د لزګونه زره کسانو جمعیت تیر شپه یو تنګ کوڅه کې گیر پاتې سو. د ټیل ماټیل کې د یو شمیر ټپی سویو کسانو روغتیایي وضعیت هم خراب شول سوی دی. د لویدیزو اژانسونو په استناد نور تفصیل له اسد الله الدین نه.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې نن سهار د غم فضا خوره وه او د یوې ګڼې ګوڼې د قربانیانو خپلوان د روغتونونو شاته قطار ولاړ وو. لږ تر لږه یو سل یو پنځوس تنه هغه مهال تر پښو لاندې ووژل شول چې لسګونه زره کسان د هالووین جشن پر مهال په هغې تنګې کوڅه کې ګیر پاتې شول چې د شپې میلې پکې روانې وې. عیني شاهدانو ویلي د پیښې ځای ته نږدې لارې کوڅې دومره له خلکو او موټرو ډکې وې چې سیمې ته یې د امبولانسونو او ژغورنډلو د تګ مخه نیولې وه. د سیول د حوادثو ضد مرکز ویلي ویرشته چې د مړو شوو شمیر ډیر شي، ځکه د دوی په خبره د یو سلو څلورو ټپي شوو کسانو له ډلې د څلورویشتو هغو وضعیت نازک دی. د جنوبی کوریا بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوو کې 19 بهرني اتباع هم شامل دي، خو دوی هویت نه دی څرګند کړی. حکومتي چارواکو ویلي شاوخوا یو لک کسان د هالووین جشن مانځلو ته راټول شوي وو، او دا د کورونا له پایله چې پر راټولېدنو بندیز لګول شوی وو جنوبی کوریا کې تر ټولو ستره راټولېدنه بلل شوې ده. په جنوبی کوریا کې که څه هم د هالووین دودیز جشن ځانګړې رخصتي نه لري، خو ځوانان په دې وروستیو کلونو کې بارونو او کلپونو کې په شور او ځواګ لمانځي. هالووین جشن په مسیحیت دین کې ریښه لري او هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اکتوبر په 1 دېرشمه لمانځل کیږي. د جشن د لمانځونکو عقیده دا ده چې په دې شپه د مړو ارواوې د ژوندیو انسانانو منځ ته راځي، او دوی یې باید هرکلی او یا د خبیثه ارواوو مقابلې ته ځان چمتو کړي. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول نن یکشنبه په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړی او په ټول هیواد کې به یې بیرغ نیمه ځوړند وي. د پر خپلو اړوندو مسؤلانو غږ کړی چې پیښه وڅېړي او د راتلونکو کلتوري، دینی او ورته نورو جشنونو د خوندیتوب لارې چارې وسنجوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان واما ولسوالۍ کې د زرګونو کلونو لرغونې بڼ چې اوس یې هم میوې او باغ د قومي تړو په مرسته ساتل کیږي.
په اندر بڼ کې د میوو پر راشو کولو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګیږي، او د تلی یا میزان په اخیری ورځو کې د غناغه ماتیږي. د ناغه ماتی له اعلان وروسته نر او خزی د میلې په بڼه باغ ته ځي او میوې راغونډوي. کومو کسانو چې د ناغې څخه سرغړونه کړې وي له هغوی څاروي راوړل کیږي او غوښې په باغ کې پر میوه راټولونکو او سپینګیرو خوړل کیږي. سږ کال هم د ناغې له وصولو شپږ دیرشو بالغو کسانو سرغړونه کړې وه چې د ناغماتې پر مهال ترې 14 غویان او 40 پسان اخیستل شوي وو. ځایي اوسیدونکي وایي د ناغې سرغړونکو څخه د څارویو راټولولو میله ګرمه کړې وه، خو د باغ په حاصلاتو کې بې ساري کمی زړونه مات کړي دي. د واما ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران عبدالغفور او قاري اسماعیل
تقریبا تقریبا منونا منونا انگور او انار او مرخانی او غوزان با پورونو تاورل دکال انگور او انار پول کلونشو تقریبا صفر تا اخکتا شدی پاپا خوبا تقریبا خلکو دا غوزان حاصل نبهم کو اخفل کورانه بچه اللوال چی پا پایتی سر خلکو باندی با سلمن پندوزمن شپیتمن بخرسوال دکال
د واما بل اوسیدونکو انجینر محمد عیسی وحدت بیا بارانونه او د غوزانو د ونو زړښت د حاصلاتو د کموالی مهم لاملونه ګڼي.
بالکل حاصل کم یو وجه دا ده چې سکل د ګل په موسم کې ډیر سخت بارانونه وشو او دغه بارانونه دی وایسو چې مرخنۍ او د انګورو حاصلات سکل باقي کم وو، چارمغزو حاصلات هم تر یو حده کم وو. وجه دا ده چې یو خو دا باغ ډیر زوړ شوی دی، دا ونې زړې شوي دي، خصوصا د چارمغزو د دې حاصل وجه خو دا وه. خو د اونابو او د انګورو چې حاصل کم وو، وجه دا وه چې د ګل په وخت کې په دې باندې بارانونه وشو، دوی ګلونه بې وخته ورژېدل او اوس یې په باغ کې حاصل کم دی.
د ځایي خلکو په وینا چې بې وخته واورو او پرله پسې بارانونو یې باغونو کې میوې او پټیو کې کښتونه له منځه وړي او سخت مالي زیانونه یې ورته اړولي دي. د نورستان کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین هم وایي د چنګاښ په میاشت کې د واورې اورښت سره د موسم یخېدلو او له هغه وروسته زیاتو بارانونو د یاد ولایت بزګران او بڼوال زیانمن کړي او په زیانمنو شوو باغونو کې یو هم د واما ولسوالۍ تاریخي بڼ اندرکوند هم شامل دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
سکال د سرطان په میاشت کې واورې وشو او د هغې نه وروسته مسلسل بارانونه وشو. دغه ورځې وي چې په دې کې میوه وده کوي، غټیږي او پخوالی مرحلې ته رسیږي. په دغه وخت کې واورې وشولې او د دې حاصلات د تیر کال په پرتله باندې یعنی نیم په نیمه باندې کم شوي وو.
د نورستان اوسیدونکي او تاریخ پوهان وایي اندربند له نن څخه شاوخوا 4000 کاله وړاندې د پخوانیو نورستانیانو د ربونوه اندر لخوا جوړ شوی او له هماغه وخته یې میوه او باغ په قومي ناغو او تړو ساتل کیږي. دې قومي تړو کلیوي خوا دغه لرغونی باغ له تړاکونو او له پرې کولو ژغورلې، نو له بل پلوه ځایي اوسیدونکي له ونو پټنونو انګور، انار، مرخڼۍ، غوزان او نورې میوې راټولوي چې د کورونو له اړتیا زیاتې په بازار کې پلوري او د ژوند تیرولو لپاره نور شیان پې رانیسي. خو سک کال بارانونو او واوري حاصلات پر نشت حساب کړی دي.
ستاسو ل پیغامونو
مرتضی وردګ يم د وردګ ولایت اوسیدونکو. موږ هله درلود چې په شلوریز نړیوال جام کې زموږ د ملي ټیم لوبي نشر شي او موږ یې وګورو او خوند ترې واخلو. په ځانګړي ډول هغه لوبې چې زموږ ملي ټیم لپاره یې ګټل اسانه برېښېدل، خو زموږ د توقع خلاف لوبې د باران له واجې لغو شوې. دا زموږ لپاره بد خبر و، واقعا پرې خوشي نشو.
نوم یې ولی محمد پخلا د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. په نړیوال جنگ چې د افغانستان دوې مهمې لوبې له غټو جامونو سره د باران له امله لغو سوې، په دې باندې واقعا هم خواشین یو. د افغانستان لپاره موږ هیله درلوده چې دا لوبې به وګټي او یو څه نمرې به ترلاسه کړي، او ډیری افغانان هلته ډیری د لوبو مینوال هلته میدان ته ورغلي و، هغه هم ناهیلي سول. او په افغانستان د نن بل داسې د خوشحالۍ او سرچینه موږ چندانې نه لرو. دغه لوبې دي چې موږ ټول افغانانو ته خوشي رابخشي.
زما نوم امان الله سلارزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ په ټیم کې پیژندل شوي لوبغاړي دي. زمونږ د آی سی سی نه غوښتنه دا ده چې زمونږ باید داسې ټیمونو سره واچوي، قوي قوي ټیمونو سره هم واچوي، او د داسې په هیوادونو کې زمونږ میچونه راولي چې هلته اقلیم برابري سره.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنه همکارانو او اوریدونکو ته وایم. دوهمه لوبه د شتبالان له کبله لغوه کیږي، نو په دې سره موږ ډېر خواشینی احساس کو. ما خپله چې ولیدله په روزګان کې ډېرو کسانو ټلویزیونو ته انتظار ایستی چې کله به لوبه پیلیږي او دوی به ویني، خو متاسفانه همداسې ناهیلي بیرته کورونو ته ولاړه. موږ په دې هیله یو چې په راتلونکي کې افغانستان کومې لوبې لري هغه ښه لوبې درسره کړي او افغانستان ښه بریا درسره کړي.
نوم شریف الله همدرد، مرکز اړوند نوآباد اوسیدونکی یم. زمونږ خو د آی سی سی نه دا غوښتنه ده چې دا نړیوال جام باید داسې ملک برابر شوی وي چې هلته د باراني موسم پکې نه وي، یا داسې پسرلي موسم نه وي چې بارانونو امکان ډېر کم وي یا نه وي. اوس هم د آی سی سی نه دا غوښتنه ده چې باید دا زمونږ چې کوم لوبې مطلب د باران د خاطر لغوه شوی باید بلې ورځې اړولې، یا مخکې وروسته کړی وی چې داسې ټیم ته اړولې چې باران پکې نه وي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو وار بیا. په تخار کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن یکشنبه د یوه کان د یوې برخې نړېدو په پیښه کې د کان 15 تنه کارګران مړه سوي. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د چاب ولسوالۍ په انجیر کلي کې سوې ده. نور توضیحات نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیښه د سرو زرو په یوه کان کې سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللي چې پر روان ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنۍ د ثبات، دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای سوي او وخت نا وخت د دوی لاریونونه هم ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سېشنبې په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګله دېش وتوانید زمبابوې ته په 2 وکټو ماتې ورکړي. په بله مسابقه کې پاکستان له هالند لوبه وګټله. درېیمه د هند او جنوبي کوریا ترمنځ روانه ده. هند د لوبې ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل سوي چې پیلوبه یې د نومبر پر 14 ده. د سومالیا ولسمشر حسین شیخ محمود وایي چې پرون په پلازمینه موګادیشو کې غبرګو موټر بم حملو لږ تر لږه 100 کسان وژلي. هغه نن د پیښه په ځای کې خبرلانو ته وویل چې له ګڼې ګوڼې پر ډاک سړک په بمي حملو کې نږدې 300 نور کسان ټپیان سوي دي. محمود زیاته کړه دا چې نسی کولی ټپیان د تداوي لپاره له هېواده بهر ولیږي، له خپلو نړیوالو شریکانو او په ټوله نړۍ کې له مسلمانانو غواړي چې سومالیا ته ډاکټران ولیږي. تروریستي ډلې الشباب چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د پوهنې وزارت یې له غیر اسلامي هېوادونو د مرستو ترلاسه کولو له کبله په نښه کړی دی. په جنوبي کوریا کې د هالووین جشن پر مهال مرګونې پیښې د دغه هیواد وګړي ولړزول. دوی نن پر دې پیښه غمجن دي. تېره شپه د پلازمینې سیول په یوه تنګ سړک کې د ګڼه ګوڼې له کبله 151 تنه مړه سوي دي. راپورونه وایي په دوی کې 19 تنه یې بهرني وګړي دي، خو مشخصه نه ده چې د کومو هیوادونو. د جنوبي کوریا ولسمشر نن ملي ماتم اعلان کړی او امر یې کړی چې د دغه هیواد ملي بیرغ دي نیمه ځوړند وي. چارواکو نن ویلي چې ممکن د مرګ ژوبلې شمېر زیات سي، ځکه په 2 اتیا ټپیانو کې د 9 روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو شوو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. په دې هیله چې د پوره روغتیا او آرام ژوند څخه برخمن اوسئ، د نن ورځې دغه خبرونه زه تیارو شان تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، سره له دې چې دغه خبرونه موږ هره اونۍ تاسو ته ترتیب او وړاندې کوو او په هر هفته کې موږ ته ستاسو دخوا نوي پیغامونه را رسیږي چې کله کله شمیر زیات او کله کله هم لږ وي، نو موږ هڅه کوو چې تل لومړی دغه نوی پیغامونو ته د خبرېدو چانس ورکړو، او که چیرې ستاسو پیغامونه په هغه هفته کې ډیر وي نو بیا هغه په بل خپرونه کې خامخا درته خبرو، او که چیرې ستاسو پیغامونه لږ ورسیږي نو بیا موږ ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په تکرار رالیږلي وي او یا مو د خپلو پیغامونو د بیا بیا نشرېدو غوښتنه کړې وي هغه درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو ګرانو دوستانو د پیغامونو په خپرېدلو سره ستاسو عزیزان او خپلوان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شانې د هغو اورېدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو زیری راکوي.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته او آزادۍ اورېدونکو ته. زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم. روشن صاحب له ډېر وخت نه را په دې خو یعنې دوه میاشتې بکیږي چې مونږ سره یو ماشوم دی د ریحان په نامه باندې، دا ځان د میدان وردګو د ولایت یادوي او داسې لږ زره ژبه کې مشکل هم لري، سرې غونته جامې پر تن دي او داسې سره غونته ویښتان او داسې تورې غټې غټې غونته سترګې دي. دغه ماشوم چې د هر چا وي روشن صاحب زه ورته خپل نمبرونه وایم په دې دې ماته زنګ وهي. لومړی شمېره ورته وایم چې واټساپ هم پرې موجود لري، 0 شپږ شپېته 12 3 دېرش 10، یعنی 0 شپږ شپږ 1 2 3 3 3 بل شمېره ورته وایم 0 واویا 2 50 8 اتیا 2 سو 1 شپېته، یعنی 0 و 5 2 8 2 شپږ 1 سلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو سلام نن تخنیکر ته د برنامه ټول مینوالو ته واخمه په خیر. زه سید مغول محمدی کابل، دا تاسو نن سره ماشوم نه قریشی په نامه د شپږو کلو به لکه ثابت تقریبا د ریتور بوتنه تور جمعې پرتان دي که هر ور واړی چې دا ماشوم ته لاس کې نو ماته د پدغه شمیر زنګ و هي 70 واه اتیا 9 20 پکتا وتا، یعنی 70 و 8 70 2 9 شپږ و 8 د خدای په نام.
سلامونه روشن صاحب، تا ته او څوک چې واګ د خبرونې ته ټولو سلام کوم، دغه وخت مو په خیر. زه حکیم الله وی سالم فل حال د کابل نه. روشن صاحب کله چې زه لخپل ولایت نه راتلم نو ما سره یو کس اور شو په مټر کې، تقریبا 15 کلن شاوخوا ځوان وو. نو دلته چرالو کرایه هم نه ول اور سره، نو بیا ما لزان سره بوتو. نو کله ځان د میدان وردګو خي، کله د لوګر، د اعصابو مشکل هم لري. نو که د هر چاورور یا زوی کولی شي ما سره په دغه شمیرو برخه واخلي. ام ټین شمیره د 0 واویا 1 شپېته 15 دېرش 8 سوه 1 څلوېښت، یعنی 0 و 1 شپږ 1 3 5 8 4 1. روشن صاحب اتصالات شمیره هم د 0 و 1 اتیا 15 اتیا 6 5 8، یعنی 0 و 8 1 8 5 5 6 8. روشن صاحب هیله ده چې پیغام مې ثبت شوي او نشرې کوي په لاره کې روان وم. نو که د هر چا ورور یې زوی کولی شي په همدغه شمېرو برخه واخلي او خپل کس ته لاس
مننه. سلامونه نیک هیله ده د دې رادیو کارکونکو او ریډونکو. اکثر دلان دې مل جلال آباد نه، جلال آباد یعنی د بیسود پل په سیمه کې مونږ یو کوچنی پیدا کړی، خپل نوم عثمان خی، د پلار نوم صدیق یادوي. ماشوم شپږ کلن دی، شنې جامې په ځان دي، رنګ سپین دی، یعنی پوستکی یا د رنګ سړی چې دی سپین دی. نو کدار چاوی د ماشوم لګي لګي خبرې کولای شي، اوسن خپل پته نشي ویلی. زه ورته خپلې د اړیکو شمارې لانو مدام کوچنی کدار چاوي مو سره په دې شمارو اړیکه ټینګه کړي، خپل کوچنی ترلاسه کړي. ټیلیفون شماره ده پیل کې اتصالات وایي 0 و 1 اتیا 3 9 6 3، یعنی 0 و 8 1 3 0 9 شپږ 0 3. بیا روشن شماره د 0 9 4 0 0 1 3 یعنی 0 9 4 0 0 1 3 او پای کې ریبا شماره چې واتس اپ پاله د 0 9 4 0 0 1 3 0 9 4 0 0 1 3 یعنی 0 9 4 0 0 1 3 0 9 4 مدد لري نه هله کوچ لا پیغام نشر کی او بار بار نشي درته دا کوم کاپ کې تر لاسه کی آزادۍ رادیو دی زنده آباد.
السلام علیکم روشن صاحب، ما هم سلامونه قبول کی. زه افتخار ستورم لشکول هلمن څخه سات په تماس کیم. دلته یو ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی، تقریبا 6 کاله عمر لري، خپل نوم خالد شي او د پلار نوم محمد انور دی، د کندهار ولایت څخه راغلی دی. نو دلته د هغه دغه څخه نارسته دی، دلته موږ پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري یا د دین او موږ د مهرباني در مخه زموږ سره په دغه دوه شنو راډی کې ونیسي. لیسن شنه ده 0 9 4 0 0 1 3 0 5 0 0 افغان بیسن شماره یو ځل بیا 0 3 0 5 0 0 0 روشن شماره 0 2 1 1 9 0 0 1 روشن شماره یو ځل بیا 0 2 8 1 8 9 0 1 د وخت څخه ورسره کوم ډیر مننه شواخ.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم ورکسوي دوست او عزیز په دغه پیداسو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه به په ګره سره واورو چې په خپل ورکسوي او عزیزانو پسې ګرځي.
ازادي راډیو څخه مننه. موږ یو ګران دوست ورک دی، د 2 کال کېږي د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. نو دی چې د پالم مرضی درلودله، دی به اکثر وخت له هراته هلته دوا کوله. نو که هر مسلمان معلومات لري که مړی او که ژوندی یې، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 3 1 3 6 2 9 2 صفر دا د اسلام شمېره ده. بیسن 0 0 0 9 1 0 3 3 نو د ازادي راډیو څخه مننه کوو. والسلام
احترام. ګران اوریدونکو، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلې دي او نه مهم د ورکسي وکاس نوم اخیستې دي. موږ تاسو دغه پیغام خپور کړ، ګوندې چې زموږ ګران اوریدونکو دغه نشانو لمخې چې تاسو ذکر کړی دي وپیژني. خو لطفاً تاسو خپل دغه پیغام سره ثبت کړئ او په هغه کې لمړی خپل نوم او آدرس او وروسته بیا د خپل ورکسي عزیز نوم او دغه نشانې یاد کړئ. مننه.
السلام علیکم، زما ورک دی چې د عبدالکریم په نامه دی، د 15 تر 18 کاله پورې کېږي چې ورک دی. نه د مرګ نه د ژوند معلومات ته، هر مسلمان ته کې د مرګ او د ژوند معلومات وي نو ما ته د جنګ وي. ما د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نه جنګ ولی دی. د ورونو نومان یې د ملا مرادین اخوند، بادین لالا، برجان لالا، ایت خان لالا، حیات خان لالا، محمد خان لالا، زختل عبدالکبیر یم. د خپل عبدالکریم نومې نوارې وته چې د مرګ او د ژوند په اړه معلومات وي نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. 0 1 8 1 1 3 0 1 9 د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نوم زنګ ولې په خانشین کې ورک شوی دی. د 18 کاله کېږي چې ورک دی. هر یو مسلمان ورته کې د مرګ او د ژوند په اړه معلومات وي نو ما ته دې زنګ ووي. ډېره مهرباني دی. وسلام.
السلام علیکم، پارکونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات. زه د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ورور دی د هدایت په نوم، چې د پلار نوم یې تاج محمد دی. عمر یې تقریبا 15-16 کاله دی او 15 کاله کېږي چې د کابل څخه نادارکه شوی دی. نو هیله ده که هر چاته په اړه معلومات یې ما سره دی په دغو شمېرو تماس ونیسي. 0 9 2 4 0 0 6 0 9 2 4 0 0 6 0 والسلام د ازادۍ رادیو کارکونکو څخه ډېره مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه احمد لا پوپل هلمند ولایت خضر سره. زما یو ماما کیږي ورک دی، د ملا عبدالباری اخوند زوی او د احسان الله په نامه دی. نو تقریبا لس کاله کیږي چې ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي، 0-8-4-2-2-2 اتصالات شمېره 0-8-6-6-5-5-8. نو که هر څوک په اړه معلومات لري نو زما سره دې اړیکه ونیسي. بیسې شمېره بیا هم یو ځل یې 0-8-4-2-2 شواخ شېچاري په بار بار راته نشه کې.
تا فدرانو تو د خبرونې خوګو ته خاص سلام دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شم. زه ولها کمر خیل غم به د ننګرهار ولایت او لکامي ولسوالینا. زما د ترزوی چې نوم دې ساحل او د پلار نوم دې شاولی، د تیرو درې ورځو راهیسې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې نادره کشوی دی. دغه هلک کابو 15 کاله عمر لري او شنې جامې او تورې سپلۍ په پخو او کندارۍ خولۍ په سر لري. نو که هر چا لیدلی وي یا هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دغه دوه ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. لومړی اتصالات شمېره وایم چې واټساپ پې هم شته دی او په موبایل کې هم استعمالیږي. نو شماره درته وایم 0-8-8-4-5-0-3-3-5. شماره درته یو ځل بیا وایم 0-8-8-4-5-3-5. روشن شماره در توای ما 0-9-5-6-9-9. روشن شماره تکرار در توای ما 0-9-0-6-5-6-9-9. اتصالات میرا دته وایم چې واتس اپ په هم شته دی. نو که هر چا لیدلې وي ما ته دی معلومات را کی نو شیرینی دی هم تل لاسه کی 0-8-3-5-3-5. تکرار دته وایم 0-8-8-3-3-5. لتا تخه ول ازادي رادیو سه یو نړۍ مننه. هله لرم چې دا پیغام بار بار نشر کی تاسو تخخ پرونه الله دې مل.
همدارنګه زموږ یو ګران اوریدونکی د محمود متصر په نامه مشته د اورزګان ولایت څخه یو خط راستولې دي او ویلې دي چې ما هر څه کوشش وکړ چې ستاسو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل پیغام ثبت کړم خو اړیکه مې ټینګه نسوه. نو ګران اورورا شاید د شبکو کوم ستونزه به وي. په هر صورت دغه ورور د خپل ورکسوي عزیز په حقله داسې لیکلی دي. یو کس چې نوم یې روزی خان دی، مشهور په خان، د پلار نوم یې محمد حسن او عمر یې د 14-15 کلو په شاوخوا کې دی. د 9 کال رئیس ورک دی. اصلي د اورزګان ولایت د دیراوت د ولسوالۍ د سګزي د سیمې اوسیدونکی دی او اوس یې کورنۍ د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د قصاباکا د بولاک یا بلاک په سیمه کې ده. دغه کس د اعصابو تکلیف هم لري. که هر مسلمان ورور یې په حقله معلومات ولري د مهربانۍ له مخې په دغه شمېرو زنګ ووهي. دغه شمېره زه لولم 0-0-6-2-5-8-5. بله شمېره 0-0-0-4-8-4-0-5. درېمه شمېره 0-0-1-3-3-5-5.
سلامونه پښتنه مینو درنخ تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه. زه نورجان کټوازه د بغلان ولایت نه تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ماما زوی چې یو نه کیږي په کابل ولایت کې نه درک شوی دا، نو اسمت الله نوم ده او د پلار نوم اسماعیل ده او د ورور نوم حمید الله ده. نو کار چاته پته وی پیدا کړی وي نو مهرباني دی وکړي زه شمېرې وایم او د شمېرو باندې اړیکه ونیسي. میرا د لومړی شمیرا 0-8-9-9-5-4-9-5. بل شمیرا وایم ام ټین شمیرا 0-0
و یو نه یو شپږ دوه څلور. بله روشن شمیره ده صفر و نه پنځه و و یو دوه شپږ یو. اتصال شمیره د وټسا شمیره ده، یو ځلې بیا تکراروم، صفر و اته نه نه شپږ څلور نه نه پنځه.
سلامونه تاسو د ریډیو خیر کوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران ما کابل ولایت څخه زمونږ یو ورسوه عزیز په نامه د تورادی دیویشتو کالو داسې قلمرنګ هلک کار څوک یې په دې اړه معلومات لري مو که په دغو شمارو زنګ وایي، یعنی شمارې د اتصالات صفر اته اویا اوه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنې صفر اوه اته اوه یو یو شپږ شپږ څلور نه باقي ښه وخت خدای ته امان.
سلامونه روشن صاحب، د زبیر نوبهار یم د کابل ولایت نه. ما یو خوږ دوست د عثمان په نامه چې څو ورځې مخته کاپسا کې کاپسا ته په سفر و او بلال مدرکه شوی که هر مسلمان ورور ته د دې په اړه معلومات زمونږ سره دې په دې تلیفون شمېرې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره مې ده صفر شپږ اویا اووه پنځوس دوه سوه څلوېښت. فون نمبر یو ځل بیا هم یم روشن صاحب، صفر اووه شپږ پنځه اووه دوه څلور صفر څلور څلور. که هر مسلمان ته د دغې په اړه معلومات د عثمان په اړه مهم سره دی په رابطه کې شي لمو مل شه.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د رحیم الله په نوم، چې څوک په اړه معلومات لري زما سره چې په همدغه تلیفون شمېره د افغان سیم د پټماس کې د شمیره د صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار دی صفر پاره اووه سوه شپږ دېرش درې پنځوس اووه اویا. او یا هم بله شمیره د ام ټي این ده صفر اووه 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 درې شپږ پنځه درې اووه اووه صفر اووه سوه اووه اویا درو شپږ دېرش درو پنځوس اووه اویا. او بله شمېره هم دروشن ده صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. د شمیرې تکرار دی صفر اووه نه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا. دغه د امتحان شمېره له یو ځل بیا وایم، صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش درو پنځوس اووه اویا. د خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې احترامات ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. ظریف خان نبی زاده یم د ننګرهار ولایت څخه. منګه یو کوچنی ماشوم ورک شوی چې عمر تقریبا پنځه کال دی، نومې باسط دی، د پلار نومې عزیز دی. که چاته په اړه معلومات زما سره د پلان شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمېرا صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش. یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته. روشن شمېرا صفر نه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس، یعنی صفر اووه نه اته صفر شپږ.
سلامونه، زمونږ یو خوږ دوست د همراز قریشي په نامه چې د کاپیسا ولایت نه نادرکه شوی دی، د دې په اړه معلومات. همراز قریشي کې د کاپیسا ولایت تګاب رسوالۍ نه نادرکه شوی، که هر مسلمان ورور ته په دې اړه معلومات وي زمونږ سره دې په دې تلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا اته څلوېښت اته دېرش څلور سوه دوه اتیا. نمبر یو ځل بیا وایم، صفر اووه شپږ څلور اته درې اته څلور اته دوه. انتصارات نمبر هم وایم، صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اووه څلوېښت نه سوه څلور. بیا هم انتصارات نمبر، صفر اووه اته یو یو څلور و نه صفر تلور انتصارات لمبر بیا هم وایم صفر و سوا یواتیا یو سلو و سلویخ تلور سوا نه سوا تلور په دې هیله چې هر مسلمان روتیا معلوماتي نو په دغې دوه تلیفوني شمېرو داری کوونی سي بس تاسو ته ښه خبرونه بلان بل شي.
سلامونه ګلونه احترامات تاله او دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته هیله ده چې روشن صاحب راله روغ جوړ خوښ او خوشحاله سوکاله ارامه به اوسئ سره د غونډو کارکوونکو او اورېدونکو. هم دغه شان ګرانه یو خپلوان دی چې شل ورځې کېږي نادرکه دی د رضوان جان زوی زاهد جان نومېږي. همدغه شان د بټیکوټ ولسوالۍ په ساحه کې نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي ځکه کورنۍ ډېره زیاته خفه ده ګرانه. موږ له دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي معلومات ترې راله راکړي ګرانه. صفر اووه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس اخري کې شپږ دېرش یعنې صفر اته اویا اووه پنځه درې پنځه اووه درې شپږ یعنې صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس شپږ دېرش. دغه زموږ شمېره ده ګرانه. ما مخکې پیغام ثبت کړی او په ډېرې زیاتې بخښنې سره ځکه چې کورنۍ ډېره خفه ده ګرانه او بس ښه خپرونه ښې شېبې ښه اورېدونکي د خدای په امان ښه وخت.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه حاجی عمر خان کاکړم د میدان وردګ ولایت مرکز نه خبرې کوم. زما زوی عبدالله چې شل کاله عمر لري درې کاله او نه میاشتې کېږي چې له کور نه نادرکه شوی. که چاته د عبدالله په باره کې معلومات وي یا یې په خپله اوري په دغه شمېره دې زنګ ووایي. صفر اووه اووه پنځه دوه څلور دوه اووه پنځه پنځه د اتصالات شمېره صفر اووه اته اووه اووه دوه څلور یو اته اته یعنی بیا تکراروم صفر اووه اویا دوه پنځوس دوه څلوېښت اووه سوه پنځه پنځوس اتصالات شمېره صفر اته اویا اووه اویا دوه سوه یو څلوېښت اته اتیا وسلام.
سلامونه نیکی وی روشان صاحب تاسو څوک د ازادۍ رادیو لارې برنامه اوري ټول اورېدونکو ته سلامونه ونې کېلې وړاندې کوم. هیله ده چې شبات او خدای جل جلاله دې وکړي چې ژوند شپې ورځې به خیر در باندې تیریږي. جان غریبی هم هلمند نه د پیغام پرې ځم. زموږ یو ګران دوست یې آغا محمد نومېږي د عبدالهادي اکا زوی او هر چا ته کې په هاله معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم او غونډې سیم شمېرې دي صفر اووه صفر اته پنځه دوه واره اته څلور نه اووه. بله شمېره وایم او غونډې سیم چې پر هغه باندې واټساپ هم جوړ دی او د ټلیفون کې هم ده صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه روشن شمېره وایم صفر اووه دوه نه څلور اووه دوه څلور شپږ اووه. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا تکراروم صفر اووه سوه پنځه درې دېرش شل دوه پنځوس صفر اووه سوه اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي صفر اووه نهویشت اووه څلوېښت څلورویشت اووه شپېته. روشن صاحب هیله کوم چې پیغام بیا بیا راته خپور کړي او هر چا ته پیدا چې خپله شیرینې ترلاسه کړي. ښه وخت ښه ژوند باقي د خدای په امان.
عزتمنو اوریدونکو ستاسو دپاره د نن ورځې دغه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې چې شمېره یې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو ثبت کړئ. تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. وختمو ګلونه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00420212 شپږ څلوېښت 01